افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. دغه کانفرنس سبا پیلیږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 16 د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل انناوري.
افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او د اپوزینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهرهچیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادې رډیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خوډه روان دی. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییزه او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
به روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کته کوری از برادرات به شکل مثال از مطامع تجمع کردن با رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعداد از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه به دست دارن، هم پوسته های پلیس عرض کردن، حتی دوکان ها را شور چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لوی لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته سیرمه تړلې وه. بلخو د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپوري د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولې او په اړه به د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یوې اعلامیه کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او دغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی نن ازادې رډیو ته وویل چې د جنوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
نشست برگزار میشه.
خپل مرتضوی وایدا غونډه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستون دوه هیوادونو ترمنځ شوی متقابلې شمنی وڅیړل شي. په دې غونډه کې د دوه شپې ته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستون دوه ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم پرون ماخام د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلې. افغان حکومت به د جنوا په کانفرنس کې د اصلاحات او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپل اقداماتو رپورت وړاندې کړی. ل ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړې او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولایي والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي په هسک کمینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالو ډلې نیولې دي. اخوا په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لک تر لګه ولس پولیس افسران وژل شوي. په فراه کې د ازادي رډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته دا مرګ ژوبله پرون ناوخته اوخته ده. ویل په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شوو پولیسو شمیر شل تنه دی. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزول. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې لوی خارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکراین د اګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې پر یو شمیر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او ځینې کښتۍ او عملی ونیول. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي خو په خبرې د نوي قانون معنا دا نه ده چې د چې اوکراینی ځواکونه به حتما تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو جنگي کښتیو ډزې کړې او شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت تنه یې نیولې. دا خبر
تاسو آزادي رادیو ته واژیاست. جمهوری ریاست او تیولس مشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیغام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډیر مهمه خبره چې موږ سیمه وکولی شو خپل لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه شوي محلي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ شو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سیویس تروند سوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیئت هم برخه اخیستې ده. ټاکل سوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وایي چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
د
وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وایي د دغې ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بېلابېلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شویو ژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کاله مخکې د سل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وجمنو چیرنه او د نړیواله ټولنې لخوا د وجمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف اهداف بلل شوی دی. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. د غشان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملی اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وای افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه دی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړي ژمنو کې پاتې راغلی دی.
د جنیوا کانفرنس په ډېر مهم وخت کې رامنځته کیږي. 2018 کال کې د برسل کانفرنس په 2020 کې به بیره دي شپږ میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډېره حده پورې هغه شپږ ارسی چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکله وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډېره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته ولیدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپل باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو بملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم مرستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د عام ولسمشر نام د مکتب لانه مو غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کولرو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پی لري. د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. د دې په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي، د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه موږ هم سره ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایي مسلې ده، څو مسایل چې د ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ورده چې موږ په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړی دی چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
تر زیات اندازه پورې د افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه، دغه وعده باید تطبیق شي. لکه څنګه ثبت داری لري په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جدیت، او د دې په څنګه په دیو قضایي کې دغه سي هم ډیر قاطعیت باندې فساد باید کم شي. همداشان د په امنیتي سکتور کې هماهنګي او فساد له منځه وړل، یعنی تر زیات اندازه پورې دغه شی تطبیق شوی. مګر متاسفانه چې یې موږ د افغانستان ملکونو له خوا دومره فشارونه زیاده د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وړوي چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکا بین الملل غوښتنه مو ده چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاده شوې چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دوی نه مطالعه چې دغه د دوی څنګه جلب ته وجو کې بیا د غوړي په عاشق کې باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دغه نه غوښتنه کوي څنګه دا ته دغه نه مخکې باید لابي وسی چې دغه زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې د سولې په بحث کې موږ قوي اراده لرو. یعنی بدون قید شرط موږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو. مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې موږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د پښتنګ د افغانستان د نامنی په اساس باندې دغه موږ هم سره ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري، موږ هم کافي معلومات لرو چې دغه اسنادونه او شواهد چې موږ په افغانستان په نامنی کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ولسی جرګې غړیو نن دا خبرې د کابل په لویدیځ کې د ځینو د یوه سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینو اعتراضونو په عکس العمل کې وکړې. تفصیل له ناجیې ساپۍ څخه.
د کابل ښار په لویدیځ کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسي جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشې کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازی دلیل د قومندان علی پور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای. هغه محل د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی د خبرې د کابل ښار په لویدیس کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله تر څو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علی پور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د علی پور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1315 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علی پور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له 20 ډیر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیانی وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وي او په وینا یې کابل خاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وي.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې د غاڅلو بندو ساحو کې ولاړو، زه خپل شپږ ساعته په موټر کې ناست وم او بل اکثر شمېتر باندې بیرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلوسي او وړو ماشومان سره تر ماخصنه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي.
خو د ولسی جرګې بلغړی محمد عارف رحماني د علی پور د خوشی کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
اعتراض مردم به خاطر رهایی آقای علی پور
د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او داچی پرنجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار وانخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په هدف یوه طرحه نن د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل سوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسي. بلخو د څر ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور واړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یوه چمتو کړې طرحه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کوي چې خپلو پروګرامونو ته په بعضو وختونو کې تغییر ورکړو. ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیرشم د حمل ده، ډیر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید سبتنام وشي. د سبتنام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو. د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي. د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 22مه وشي او نتایج د 10 په 10 اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغه انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یو مسوده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسي ظرفت موجود نه و په کمیسیون کې د خپل هم د سیاسي فشار لپاره هم د نورو مداخلو لپاره لاره هواروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسؤلیته تښتي، همیشه مذبذبه دریځ غوره کړی او دا باعث دي ګرځي چې د سیاسیون څه په حکومت کې دي څه د حکومت د باندې خپل ګټه وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي په ناکامۍ او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریک شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل وویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو واورئ.
په پراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فراه د شهر اولاجمان ولسوالۍ ترمنځ پر پرته لاره تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولس تنو زیات ملي پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندان یوایان محب الله محب وایي چې په دغه برید کې د لاجمان ولسوالۍ امنیت قمندان له خپلو ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخ په سیمه کې ترسره شوې ده. محب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو دقیقې شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هېڅ پام نه کوي. د خبرې سیمه چارواکي همدلته خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې ناغېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نو مصپای حکومت پرېږدې دا فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي. پرېږدې چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کړي. نه د کمانډر خبر یو، نه د والی خبر یو، نه د رئیس امنیت خبر یو. ته کوم چې وچ وروره د فرا ضعیف ناتوانه استخباراتي منګز موږ د فرای ولس ځخ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټکداران هستي، یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راستولای، د فرای ولس په مشوره باندې کمانډر راستولای.
د دولت استوال مخالفان هم د غبرید منلې او ویل چې په بیت کې تر 15 افغان سرتیری وژل دي. د یادونې وړ چې تیرونه هم په ورته بیت کې د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې 15 پولیس وژل شوی و. همداشان د فراه ولایت د امنیت تامینولو لپاره 7 بهرني ځواکونه هم تیر ورځ فراه ولایت ته راغلي دي، خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاصه اغیزه نه ده کړې.
بلخوا په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووشتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه قومندان جنرال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په 1300 ساعتونو کې دغه ولایت په جاغوري، ګیرو، اندړ او قرباغ ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف هوایي ځواکونو له لوري په بریدونو کې 1300 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. قومندان زیاته کړه د هوایي بریدونو تر څنګ د توپچي قواو په بریدونو کې د اندړ ولسوالۍ په ټنګي او خانې کلا کې 14 وسلوال وژل شوي او یو بل ټپي دی. همدارنګه د قرباغ ولسوالۍ په بیا ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وجل سوی او دوه نور ټپیان دي. کومندان زیاته بي دا بریدنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې 4 وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې و چې دوی به د عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي.
ته بهتره معلومه چې په 3 ساعتو کې تقریبا 3 نفره طالبان یو پوځ د سوي دي، 10 نفره بلورو سره هر روز مره دوی ته درنه مرګ ژوبله تړولې ده او دا موږ سره واده سویتا سیمه د بده غرضو کې هوایی امریت بیخی زیات سی وی
بل خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پلیجل پیغام کې ویل دی چې 13 شپه د اندړو ولسوالۍ پر رحیم خیلو یارو کلا خانې کلا دلیل او کوټه سنگي سیمو کې د امریکایي هوایی ځواکونو له لورې بریدونه سوی دی چې وو ملکي وګړي وژل دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې سوې. دې حملې چې 168 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول، د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د 2008 کال د نومبر په 26 نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمیر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول، خو د وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزي سټیشن، یو رستوران چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتی ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حملې سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسیده. په دې حمله کې 168 کسان چې یو شمیر بهرنیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو تلویزیونی شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. دې ډلې د اوبروی او تریډنټ په نوم یو بل هوټل هم پنه خکړ. هلته یې 240 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې له 150 زیات کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یو غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد تدرنوي وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډې کې خوده. صدر اعظم نارندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزي سټیشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لک تر لګه سلطنه نورې ټپیان کړل، خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندۍ ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حمله په قربانیانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل وو، او واشنگټن له دې حمله لاس کال وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې، او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر، او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر 2 میلیون ډالر جایزه لا پخوا اعلان کړې وه.
په استرالیا کې به په 2 کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور لیسما څاروان ناوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ لارې شي، او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مايكل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وټلویشت مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلی خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي. حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انناورو.